منځ توپیر وکړي چې جمهور رئیس حامد کرزي او د ملګرو پر افغانستان حکم کړی. ښاغلی اشرف غنی وایي د یوه ځوان افغان خبرې د دې سبب شوې چې د ځان د جمهوري ریاست مقام ته کاندید کړي. اشرف غنی زیاتوي،
Last year, I had a meeting with a number of young people, and one of them said, On the day of judgment, I'm going to take...
ما تیر کال یو شمیر ځوانانو سره وکتل. یوه یې راته وویل زه به د آخرت په ورځ ستا ګریوان نیسم. ما ترې پوښتنه وکړه چې ما څه کړي دي. ده په ځواب کې وویل ته چوپ پاتې شوی، ته د هغه ظلم او فشار پر ضد چې هره خوا لیدل کېږي نه یې درېدلی، ته هیڅ نه وایې او د یو بدیل په توګه نه یې څرګند شوی. د دغه ځوان دغو خبرو زه مجبوره کړم چې انتخاباتو ته ځان کاندید کړم.
شپیته کلن اشرف غنی احمدزی د کالیفورنیا د برکلی او د جان هاپکنز په پوهنتونونو کې د استاد په توګه روښانه لاسته راوړنې لري. په 1991 کال کې ښاغلی اشرف غنی د یوه انتروپولوجیست یا بشر پیژندونکي په توګه په نړیوال بانک کې مقرر شو. نوموړي هلته په یو لړ ډیرو پیچلو انکشافي پروژو کار وکړ، خو د ده مینه تل له افغانستان سره وه او تل به یې په واشنگتن کې د افغانستان له ټولو اړوندو پیښو او انکشافاتو سره پراخه دلچسپي ښودله. د کابل ته نږدې د احمدزي د لوی کام د یوې مشهورې کورنۍ غړی دی. په تاریخي لحاظ د دغه کام ډیر غړي د تیرو پاچاهانو په دربار کې د جنرالانو او یا عالي رتبه مامورینو په توګه کار کړی دی. خو اشرف غنی د افغانستان له سیاستونو څخه د شوروي اتحاد د اشغال او د کورنیو جګړو په کلونو کې له دې امله ځان لرې ساته چې د سیاسي ډلو ترمنځ اختلافات ډیر ژور وو. د نړیوال بانک یو چارواکی او د ښاغلي اشرف غنی نږدې ملګری سکاټ ګوګنهایم ډاکټر غنی له 15 کلونو راهیسې پیژني. ښاغلی ګوګنهایم چې په کابل کې د ښاغلي اشرف غنی همکار وو، د یو افغان ملت پالونکي بولی چې د افغانستان په سیاستونو کې د ګډون لپاره په نړیوالو مؤسسو کې له خپلو لوړو ماموریتونو څخه تیر شو او هیله مند چې خپل جنگ ځپلی هیواد افغانستان وژغوري او خپل هیواد د نړۍ د پرمختلليو هیوادونو په لیکه کې ودروي. ښاغلی ګوګنهایم وایي
اشرف could have stayed in the World Bank or the United Nations and moved pretty high up.
ښاغلی اشرف غنی کولای شو چې په ملګرو ملتونو او یا نړیوال بانک خپل کار ته دوام ورکړي او لوړو مقامونو ته ورسیږي، خو له هغه وخته چې زه دې پیژنم ده همیشه افغانستان ته کتل او د افغانستان په فکر کې و. دی غواړي چې افغانستان د نړۍ یو بریالی هیواد وي.
د 2001 میلادي کال د سپتمبر تر تروریستي حمله وروسته افغانستان ته د نړیوال ټولنې پاملرنه زیاته شوه. تر دغو تروریستي حمله وروسته الجزایر ډیپلوماټ لختار ابراهیمی یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د خاص استازي په توګه افغانستان ته ستون شو. ښاغلی اشرف غنی د 1990 کلونو په پای کې د لختار ابراهیمی له مهمو مشاورینو څخه و چې وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ستراتیژۍ د ډلې یو مهم شخص شو. د دغو متخصصینو او مشاورینو وړې ډلې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې طرحه جوړه کړه او وروسته د بن موافقه لاسلیک شوه چې په افغانستان کې یې د یوه نوي سیاسي نظام بنسټ کېښود. له دغه فرصت څخه په استفاده ښاغلی اشرف غنی د ملګرو ملتونو د یوه مامور په توګه کابل ته ستون شو، خو هلته ښاغلی ابراهیمی دی وهڅاوه چې د افغانستان په حکومت کې شامل شي. ښاغلی غنی لومړی د جمهور رئیس حامد کرزي د مشاور په توګه کار پیل کړ چې وروسته د مالیې وزیر شو. په دغو دوو کارونو کې ښاغلی اشرف غنی د اقتصاد او بیارغونې په برخو کې مهم کارونه ترسره کړل. انګلیسي حقوق پوهه او د پوهنتون استاده کلیر لوکارت چې په ناکامو دولتونو کې د سپات راوستو په هکله کتاب لیکلی دی، د ښاغلی اشرف غنی د ډیرو کلونو دوسته او ملګرې ده. میرمن لوکارت وایي
except of course on the day of
the ښاغلی اشرف غنی په پلبسي توګه ټول وخت کار کاوه. د یوازې د جمعې پورس مسبي دودونو ته د احترام له امله استراحت کاوه، خو پرته له دې نوموړي د ورځې له 13 څخه تر 16 ساعتونو پورې کار کاوه. د همداشان په خپل وزارت کې یو ټیم جوړ کړ او دې ټیم ته قانوني صلاحیتونه وسپارل. ښاغلی اشرف غنی په حکومت او کابینه کې د خپلې درې کلنې وظیفې په بهیر کې د اصلاح غوښتونکو او تعلیم یافته افغانانو مشرتوب په غاړه واخیست. اصلاح غوښتونکي او تعلیم یافته افغانان تل د جګړهمارو او ملیشه ځواکونو له قومندانانو سره په مبارزه کې وو. دغه جګړهمارو اندیښنه درلوده چې د اصلاحاتو په نتیجه کې به د دوی واک او نفوذ له منځه لاړ شي. ښاغلی اشرف غنی په افغانستان کې نوی افغانۍ، نوی بانکي سیستم او پر بډایانو باندې د مالیې ورکولو قانون رامنځته کړ او له جګړه مارو سره یې یو لړ ډېرې پیچلې خبرې پیل کړې، څو دوی قانع کړي چې د ګمرکونو عواید د خپلو شخصي بکسونو پر ځای په ملي خزانې کې واچوي. ښاغلی اشرف غنی همداراز د هیواد د ملي پرمختګ لپاره په زړه پورې پلانونه جوړ کړل. د هغو مرستندویو سازمانونو مخه ونیوله چې افغانستان ته یې د سرو زرو د یوه کان په سترګه کتل چې د ټولې نړۍ ډالرونو ورته را روان دي. د ښاغلي اشرف غنی بل مهم کار دا و چې ده د هغو ټولو وړاندیزونو پر ضد سخته مبارزه وکړه چې هدف یې د افغانستان په نوي اردو کې د ملیشه وسلوالو ډلو شاملول وو او هڅه یې کوله چې په ټولو برخو کې شفافیت رامنځته شي. د کابل پوهنتون پخوانی استاد او د کرزي په حکومت کې د پوهنې پخوانی وزیر رسول امین ښاغلی اشرف غنی د نویو مفکورو او نظریاتو خاوند بولي. دی وایي ښاغلی اشرف غنی د دې توان لري چې په افغانستان کې یوه باکفایته اداره منځته راولي او کولی شي چې په افغانستان کې د دولت او ملت جوړونې په برخه کې ستر کارونه ترسره کړي. د ښاغلی اشرف غنی لویه ستونزه دا ده چې څنګه وشي کولی د عامو افغانانو زړونه او اعتماد لاسته راوړي. د نن د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ یو له هغو دریو کسانو څخه بلل کیږي چې په انتخاباتو کې د بریالیتوب چانس لري. ښاغلی اشرف غنی ادعا کوي چې 14 کاله یې په تحقیق او لیکونو تیر کړي او د افغانستان د تیر 1500 کلن سیاسي، اقتصادي او اجتماعي تاریخ په هکله څېړنې کړې دي، خو وایي چې د ده لپاره تیر یو کال د زده کړې یوه بېساري تجربه وه. دی وایي
I've at least seen 100,000 Afghans across all 34 provinces during the last year.
ما په دې موده کې د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې لږ تر لږه 100,000 افغانانو سره وکتل او د ځوانانو د ځانګړو وړو ډلو سره مې بحثونه وکړل. ما د دوی خبرو ته غوږ ونیو او زه اوس د هغو ستونزو، خصو او رنستاینې کاس ورکوم، خو په عین زمان کې د دوی هیلې او امیدونه هم په پام کې لرم، ځکه زه د راتلونکو لسو کلو لپاره د کار یو بشپړ پلان لرم چې په هغه کې د دغو خلکو غوښتنو ته ځواب ویل کېږي او د راتلونکو شلو کلونو لپاره مې داسې یو چوکاټ جوړ کړی دی چې کولی شي د یو سوکاله باثبات افغانستان بنسټ وګرځي.
ښاغلی اشرف غنی ته په انتخاباتي مبارزه کې د امریکا سیاسي ستراتیژیست جیمز کارویل مشوره ورکوي. ښاغلی کارویل په 1992 کال کې د امریکا د جمهور رئیس په توګه د ښاغلی بل کلینټن په بریالیتوب کې مهم رول درلود، خو ځینې افغان څارونکي په شکل لري چې د دغه ښاغلي د انتخاباتي مبارزې ډېر مدرن شکل به د افغانستان په سیاسي صحنه کې بریالی وي، ځکه په افغانستان کې هر څه د سیمه ایزو او قبایلي ائتلافونو په جوړښت کې کیږي. د دې قبایلي ائتلافونو په سر کې تل پیاوړي خلک وي چې ځینې ملیشي لري او یا د ملیشو قمندانان دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود ښاغلی اشرف غنی له هغه وخته پیژني چې دی په 1980 کلونو کې د کابل پوهنتون استاد و. ښاغلی حاجی داود ازادۍ راډیو ته وویل د ټولو هغو افغان ټکنوکراټانو په څیر چې په غرب کې روزل شوي دي، ښاغلی اشرف غنی هم ډیر آسیب پذیر دی.
دوی سره په تیره بیا ډاکټر اشرف غنی سره یا نور وزیرانو دوی سره کومه سیاسي اجنډا نه وه، په دې چې نه دوی یو سیاسي حزب درلود، نه سیاسي سابقه درلوده، نه سیاسي خلکو سره د دوی تړاو و. دوی ډېر زیات متکي په نړیوالې قواوو، په ملل متحدو، په امریکا او په دوی و. نو اوس هم دا په کمپاینونو کې یعنې دسې دغه نه لري، په اصطلاح سیاسي سازمان نه لري.
خود اشرف غنی پلویان بیا دا د ده د قوت نښه بولي. اجمل عابدي یو دېرش کلن افغان کارپوه دی چې له یوې نړیوالې مرستندوی ټولنې سره یې د دې لپاره کار پرېښود چې د اشرف غنی له انتخاباتي مبارزې سره مرسته وکړي. نوموړي چې د پخواني شوروي اتحاد د اشغال او د طالبانو د حاکمیت په مهال په پاکستان کې ژوند کړی، د اشرف غنی په مشرتابه کې د افغانستان د هیلو او د فساد د له منځه وړلو نښې نښانې ویني. ښاغلی عابدي وایي
افغانستان به یک رهبر توانا، به یک رهبر قاطع، به یک رهبر جدی و به یک رهبر
افغانستان یو پیاوړی، یو قاطع، یو جدي مشر ته اړتیا لري او یو مشر ته چې د دې توان ولري چې افغانستان له دې بحران څخه وژغوري، خپل خلکو او ملت ته زړه سواندي وي او وکړي شي چې د خلکو درد درک کړي، چې دا ټول صفات په ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزي کې لیدل کیږي. تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وی پانه کې وګورئ www.azadiradio.com. ولس مشر ته د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی د ژوند او سیاستونو په اړه مو مفصل مطلب اوریده. د دوه نورو کاندیدانو ډاکټر عبدالله او ولس مشر کرزی په اړه هم او د هغوی د ژوند او سیاستونو په اړه هم د ازادي رادیو لخبرونو مفصل ریپورتونه مهروي. بیلا د ننګرهار ولایت د ممندري ولسوالۍ اړوند د کابل کونړ سیندونو پورې غاړه ډیورن کرخې ته نږدې او سرحدي سیمه ده چې خلک ډیر بې وزلي دي او حکومتي مرستې تر اوسه ورته نه دي رسیدلي. دغه ځای خلک له حکومت نه پله، سړک او کلینیکونه غواړي. راځي د دوی ستونزې له سیمې نه زموږ د خبریال په یو رالېږلي تفصیلي رپورټ کې وورو.
د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې په نامه د یوې سیمې اوسیدونکي د حکومت د نه پاملرنې له امله شکایت کوي. بیله د کابل او کونړ له سیندونو نه پورې غاړه د مومندو د غرونو بیخته پرته سیمه ده چې تر غرونو اخوا د پېښور د ګنده او مربوط خویزي مومند آباد دي او دې غاړې ته د بیلې په بیلابیلو کلیو کې سلګونه کورنۍ آبادې دي. دغه سیمې خلک د ژوندانه له ټولو وسایلو نه محروم دي. دوی سړک، د سیند پاسه پل، کلینیک او نور هیڅ هم نه لري. د سیمې یو تن سپینګیري د پنجشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د ګرمۍ د مخنیوي لپاره د سین په غاړه یو ابتدایي څپر جوړ کړی و او هره شیبه د اوبو د ډیروالي په وجه د وړلو له ګواښ سره مخ و. ازادي راډیو ته وویل
زما نوم جاجي کامل شاه او د دې وطن یم، سیادان یو، پاچین یو. د دې بیلې د خرکنې زموږ مشکل اول نه دا مشکل دی چې موږ د ځمکې د سین لاندې دي او سین موږ ته ډېر تکلیفونه رسولي دي او برحال تاسو ومدي زه په خپلو سترګو مو تاسو ولیدل. دویم زموږ دا منطقه ډېره غریبه ده، د هر نګانه غریبه ده. یو جوار او یا مقصد یا اوربش یا غنم دغه زموږ عایدات یو فصل مې دی کنه. په دغه کښتیو وجالو شای چې تاسو مې راپور وته پی په دغه مې د وړو د جمع هم دغه روزګار دی. بیمار تم تکلیف دی، رنځورم پیښ شي، بیمارم پیښ شي، د شپې د ورځې یې په شاکو یې په لاسګاډي چا سجاله کیا شو سین کې لوکو. خطره ده، ځکه خطره ده چې دغه سین دی او کښتۍ ده، نو خطره خو ډېره زیاته ده.
د بیلي د یوه کلي ملا امام هم د سیمې د خلکو ستونزې ښې تشخیص کړې.
زما نوم مولوی صفت الرحمن د ممنداري ورسوالۍ د بسول اوسیدونکی یم او د ساداتو کلي کې زما امامت. اولی مشکل د دوی دغه ده چې دوی د کله مریض پیدا شي دوی داسې شفخانه یا داسې کلینک دلته نشته چې هغوی هغه خپل مریض هغې ته دستي ساعت ویسي او که مشکل هغه حل کاني. بل دویم مشکل د دوی دا دی چې د دوی ټول کاروبار د سینا غاړه دی. دوی ته دا مشکل دی چې دغه جالي چې دي دا جنریټری دي او کله چې سینا ډېر شي دغه وړي کې بیا دوی مشکل نهایتي بېخي زیات وي. او په ژمي کې هغه کښتۍ وي، داسې کښتۍ وي چې غټې کښتۍ تاسو به پخپله لیدلي یاستئ، اوس به پرې راغلي یاستئ. او بل د کلي خلک اقتصاد نه د نګان هم ډېر غریب دي. دوی یو مکتب لري، ابتدایي شپږو تاکونه لري. داسې مکتب نشته چې هغوی په هغې کې خپل مشکل حل کړي. شپږو تاکونه لري، مکتب یې متوسطه دی. بل داسې مزدوري نشته دوی کومه مزدوري وکړي.
د بیلي د سیمې یو بل استوګن وایي کوکنار مو د حکومت په خبره بند کړل خو دوی ته د مرستې لپاره هېڅ پاملرنه نه ده شوې.
زما نوم کشر خان د بیلي د کلي اوسیدونکی. بیلي خلک ډېر غریب دي، حکومت بالکل ورته مخه نشته. یو پلو سیند دی، بل پلو غر دی. نه د مزدوري بندوبست شته، نه د بلې نورې کارخانې شته، نه یو شیان شته. بس ګوډونو واخېرو کوکنارو کاتم ختم شي. د جمهور رئیس فرمان موږ منو دی دی خا کوکنار بند کړو، نور کوم غریبي نشته دی او حکومت موږ سره هیڅ مرسته نه کوي. موږ ته دا غوړ هدا والی موږ سره والی ټول دنیا سره ټول غریبانو سره مرستې وشي موږ سره مرسته نه کوي. موږ سره چې د غنمو مرسته وشي، د پیاسو مرسته وشي، د کلینیک مرسته وشي، د جالي د پل مرسته وشي، موږ دغه مرستې غواړو.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د مومندري د خلکو استازي حاجي پیربخش ګردیوال وایي دا ستونزې حکومتي مقاماتو ته رسولي خو لا څه نه دي شوي.
دغه مشکلات تاسو ټولو ولیدله چې اول د زموږ د افغانستان خلک خواهشات او کموتات او هغه ډېر زیات فنه. متاسفانه چې هغه کم هغه اولیا کومکونه چې مثلا دوی ورته ضرورت لري، لکه تاسو ولیدل چې موږ سین باندې په مشکله باندې راپور وته. بیا دوهم مشکل دغه و چې تاسو هغه مکتب په خپله ولیده، تاسو د ولس پنګیرو او دغه مکتب د استادانو سره خپل خبرې وکړلې. دغه مشکل تاسو ولیده چې دغه ډیر غټ ولست او دوی اوس پورې د شپږم صنف پورې یو مکتب لري. په فعلي حالاتو کې تاسو په خپله په دومره غټ ولست کې تاسو ګورئ چې کلینیک نشته. یعنی مونږ دا د حکومت ضعف دی، باید مونږ داسې خلکو ته چې د ترانسپورتي مشکل هم لري باید اول د دوی د کلینیک او د مکتب او د جمعتونو هغه وکړو، د مسجدونو هغه جوړ. وکړو د لارو پروګرام وکړو خو شکر د الحمدلله چې دغلته اوس د ملي پیوستون دغه پروژه چې کومه ده دغه یو څه کارونه کړي خو هغه صرف د کورونو او د کوڅو او دغه په ماغه کې لګې دي خو دا چې تاسو هغه غټ عمده مشکل چې ویني دغه سیم دی زمونږ د حکومت نه او خاصتا د هغه خارجي خلکو نه چې دلته موږ سره د کومک دپاره او دغه دپاره راغلي زمونږ زیاته توجه چې غواړو د ځکه دا یو د دې کلی مثلا دا د ټوله ولسوالې او بلکې د څو ولسوالې او مشکل دی چې زمونږ د زراعتیزم کې د دغه سیم نه لاندې پرتې دي نو مونږ د حکومت نه ډیره جدي توجه دغه دا چې دې ته خپل پام وکړي چې دغه سیم نه دغه مشکل د سیم د مشکل زمونږ حل کړي دی ولسونو
ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزي د بیلې د سیمې د معارف د ستونزو په اړه وایي چې د دوی ښوونځي دغلته فعال دی
عمل تک تاسو تللی یاست ښوونځی موجود ده ودانۍ لري خو دا بېله خبره ده چې اتاقونه به یې کم وي د دې لپاره چې ننګرهار د پوهنې ریاست په پام کې لري چې سرحدي سیمو ته او لرې پرتو سیمو ته خدمات لا چټک کړي او حتی موجوده ښوونځیو ودانۍ پراخې کړي داسې ښوونځی فعال ده یا نه ده فعال زه فکر کوم په مجموع کې د ننګرهار په ولایت کې ټول ښوونځي تعلیمي کال پای ته رسېدلی ده او زده کوونکي او ښوونکي ښوونځیو ته نه ځي رخصتۍ دي
د ننګرهار د سیاحتي عامې ریاست پرسیال ډاکټر باز محمد شیرزاد وایي که سیمه ییز خلک دوی ته مراجعه وکړي کېدای شي چې ستونزې یې ور حل مشر انجینر عبدالستار کریمی وای بیلی ته استنادی دیوالونه او پل جوړول غټ بودیجی ته ضرورت لري او دا کار د دوی لوسینه پوره نه دی
و صاحب د بیلی په نامه هغه همیشه د وجود تهدید لاندې دغه د اساسي او بنیادی غټ نه په دتی عادي شی باندې نه کیږي هغه تقریبا د سین بستر دی ځکه چې د دوالو د سینډونو د ترمن راګیر شوی صاحب دا نو دا غوډم د بودیجی ته هم کلهغه کې دی چې دغه وس ټول دغه د دوو سینډونو د چغند کونر سینډه او د کابل
د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې نورې داسې سیمې هم شته چې لا د حکومت پاملرنه ورته نه ده شوې او سیمه ییز خلک یې د مرستو غوښتونکي دي
ژوند په لمبو کې د جنگ زپلو سیمو په اړه د ازادي راډیو خاصه لړۍ
په افغانستان کې قومي مشرانو تل د لانجو او شخړو په اواري کې مهم رول لوبولی او د تاریخ په اوږدو کې هم حکومتي چارواکو تل له دوی مرسته غوښتې ده دغه ولسی مشران اوس په څه حال کې دي
د مختلفو قومونو د افغانانو دغه جوړښت له منځه تللی ده
خطرات خو په سل کې 15 اتیا متوجه دي
د ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ په اوسني پروګرام کې دا څېړو چې په ناامن سیمو کې قومي مشران ولې هغه پخوانی رول او ځواک نه لري د کندهاری قومي مشر حاجی عطا محمد وای قومي مشرانو په خوا ډیر رول او د سولې راستنولو پوره وست درلود نموړي زیاتوي اوس وضعیت پیچلې شوی لیوي خو د دولت وسلوال مخالفین او لبلې خو د دولت چرواکي په پوره توګه خپلواک نه دي چې د خبرو لپاره پرې وټه غر سره راټول سي
په خوا دا موکه و دی ته و د بیخي اسانه خبره و ده د روغې د جوړې ده خو دا هم د خپل سر نه دي چې زموږ سره کښېني یو روغه جوړه وکړو هغه په د پردی الکبه ګوشتي بیچارهګان دلته حکومت مو هم سره بیټېمه دي
د ننګرهار یو قومي مشر عبدالرحیم وایي سره له دې چې د بن کانفرنس د افغانستان د ستونزو پیشبیني نه وکړې او له بی ډی پی کې کار واخیستل سو عبدالرحیم وایي هغه وخت قومي مشران څنډې ته پریښول سول د زیاتوي که دولت غواړي سوله راولي د قومي مشرانو په منځګړیتوب یې راوستلی سي
د بن کانفرنس کې دومره عجله نه شوي مخکې د دې نه چې د دې خلکو سره ناسته شوې وي د هغې نه وروسته یو منتخب یا انتقالي دولت منځته راغلی وي او دغه خلک چې اوس نامنیتۍ ته لمنه وهي او هغوی نامنیتۍ سره مخامخ دي نو ګومان کوم چې دا نامنیتۍ به نه وه که چېرته دا مخکې شوې او اوس هم د دې وخت تېر نه دی مونږ افغانان د جرګو د مرکو خلک یو دا د جرګو د مرکو وطن دی که اوس هم جرګې او مرکې وشي او دغه خلک په خلا کې وطن ته راشي نو امکان دی ولري چې د امنیت راشي
د کندهار د عالمانو د شورا مرستیال مولوی حکمت الله حکمت وایي په تیرو اوو کلونو کې یوازې په کندهار کې 25 تنه دیني عالمان وژل سوي دي. دغه راز په جنوبي ولایتونو کې په لسګونو قومي مشران هم د وسلولو نښه ګرځېدلي دي. د وسلولو طالبانو ویندیانو د دغسې ځینو پیښو مسؤلیت منلی دی. په کابل کې د قبایلو او سرحدونو چارو وزارت د تحقیق او مطالعاتو رئیس خیال الدین صدیقي بیا وایي د قومي مشرانو رول نه دی زیانمن سوی.
هر وقت زمون مملکت له کوم ستونزو سره مخامخ شي کغه په ملي سطح او کپ بین المللي سطح او کپ کورنۍ مسایلو کې تل قومونو سپینګیرو مشرانو ته مراجعه شوه دی. هغه د دې ستونزو په حل کې خپل ډیر ول رول ثابت کړی دی. په پکتیا ولایت کې په سردي مسایلو کې څو ځلاتيري وشو د مصالح د حتی ډیر منظم ګروپونو سره چې هغه به عسکري نفرونه لري په سردي په صوبه باندې عملي وشي، مګر همدا قومونه او د همدې قومونو مشرانو همدا په سیمو کې اربکی قوتونه و هغه قومي مشران د سپینګيري دي. د غوي د نفوس په واسطه سره د غوي د وختنې په واسطه هغه سرحدونو له خلکو هغه دفاع وکړه له واغوي په شاو تمبول.
صدیقي زیاته کړه چې اوسنی دولت قومي مشرانو ته په درنه کتلي او هر وخت یې د دوی له مشورو څخه هم ګټه اخیستې ده. نو چې داسې ده، د افغانستان اوسنی بحران ته ولې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د حل کومه دایمي لار نه موندل کیږي؟ دوه کاله مخکې د جنوبي ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د خپلو ښوونځیو او نورو تعلیمي مرکزونو ساتنې ته به په خپله مټې رابډ وهي او د وسلولو له حملو به یې ساتي، خو راپورونه ښیي چې د قومي مخورو دغه اتحاد هم دغه ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي له ګواښونو ونه ژغورل ان چې د دوی ژوند یې نور هم له خطرونو سره مخ کړ. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي فدا محمد خان وایي قومي مشرانو ته زیات خطرونه متوجه دي.
ولا خطرات خو په سل کې 15 اتیا متوجه دي.
حاجي فدا محمد فکر کوي اوسنی دولت قومي مشران له پامه غورځولې دي.
د قومي مشران د دې دولت ما په نظر سره چې پر غوږ نه دی نیولې. د قبایلو روغ او جوړه په تاریخ کې ستا او قبایلو ته توجه نه ده سوی او بلنه نه ده ورکول سوی. هغه ناس چې نور حکومت ورکوي دی نه دی ورکړی، دا چې بې توجه حساب یې.
د وطن افغانستان په نامه یوې مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ګلزای چې په کابل کې څو ځلې د قومي مشرانو غونډې رابللې او له دولت څخه دغو مشرانو ته د پاملرنې غوښتنه کړې وای، سوله په وسله او وسلوال مخالفت نه راځي. ښاغلی ګلزای وای هڅه یې دا ده چې د قومي مشرانو رول پیاوړی کړي او له سوله ییزې لارې سوله راولي.
نوی کلچر د قیادتونو راوړل شوی دی، د قومندانانو کلچر راغلی ده. زمونږ اولنی مرام هدفونه د سیاسي ژوند بیا هغه سي خلک څنګه واقعا هم بادر د قشر ده، هغه یو څه تبارز ورکو، هغه راپورته شي او هغه بل اخره خپل کوم للاست لای کوم هغه سي دی رول پر کې درود په ټولنه کې درود مونږ ته هغه ریته خپل هغه رول ورکو. زمونږ هغه ده چې مونږ د سره مرسته کو ته سو د سي نه جوړ سي دوی په راتلونکي کې په ډیر نږدې راتلونکي کې د دولت په مهمه پالیسیو کې دی ولس بدل هم غته دولت وروړاندې کې زمونږ انده ده چې ولس باید بل اخره په دې خپل د افغانستان د هواد په چارو په لوسواکي کې باید غټه برخه ولري.
داسې ښکاري چې تیر جګړو زیات ولسی او قومي جوړښتونه زیانمن کړل او د قومي مشرانو رول هم تر پخوا پت سوی دی. د پکتیا یو قومي مشر مامور سپر همدا خبره کوي. هغه وایي د قومي جوړښتونو روایتونو او دودونو له منځه تلو په افغانستان کې ناامني پراخه کړې ده.
د قومونو دا جوړښت ګډوډ سوی ده او له منځه تللی ده. تر څو پورې قومونه بیا خپل جوړښت د پخوا په شان باندې رامنځته نه کی او خپل ځان جوړ نه کی، دغه حوادث به د پښتنو او د افغانانو په منطقه کې دوام لري.
د افغانستان روان بحران چې پیچلې بڼې غوره کړې، ځینو کسانو ته د حل لار هم پیچلې ښکاري. ملګري ملتونه وایي جرګې او مرکې د لانجو د اواري لپاره خپل خاص ارزښت لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي کای آی ډی په یو پیغام کې چې د هغه د یو استازي لخوا په کابل کې یوې غونډې ته ولوستل سو، راغلي چې شوراګانې او جرګې د ډیموکراسۍ بنسټونه دي.
The shuras and the jirgas which characterize the political life of this country.
دی وای د شوراګانو او جرګو د ریدل چې په تیرو دریو لسیزو کې د دې هواد د سیاسي ژوندانه یو برخه و، په دې هواد کې د دیموکراسي له بنسټونو څخه ګڼل کیږي، ځکه خلک پکې په ډیر جرأت سره په آزاد توګه خبرې کوي.
خو د افغانستان په ناامنه ولایتونو کې د وسلولو ډلو لخوا په لسګونو قومي مشران مخور او سپینږیري چې تل یې د روغې جوړې لپاره جرګې مرکې کولې وژل سوي دي. په دغو ناکرارو سیمو کې هغه بانفوزه مخور کسان هم په مرموز ډول وژل سوي چې د سولې او روغ لپاره یې مټې رابټ وهلې وې. ژوند په لمبو کې راډیوي لړۍ مو له ازادي راډیو واورېده. تاسو چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوئ کومې ستونزې لرئ؟ ازادي راډیو ورڅخه خبره کړئ.
آزادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.